افغانستان کې د سهار ته بجې دی دغه پروګرام بیا هم د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبري غوړي چې د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وي پر غزنی ښار د سلګونو طالبانو د حملې د سترنګوالي په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان د کورونی چار وزارت ارشد امنیتي موین اختر محمد ابراهیمی له غزنی ښار ازادي راډیو ته ویل چې په غزنی ښار کې طالبان تصفیه شوي دي او دلته ندي موجود او دوی ویل چې په کافي اندازه قوتونه دغه سیمه ته رسیدلي دي. نور مسائل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست په غزنی کې د وروستیو جګړو له امله له زیانمنو شویو خلکو سره د عاجلو مرستو د لړۍ د پیلېدو خبر ورکوي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو سنګر ګرځول د دې لامل شوي چې افغان ځواکونه تصفیوي عملیات ورو مخته یوسي. او د لبنان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د مشر فلیپو ګراندی ورسره څرګندونې رات کړې. لبناني چارواکو ورسره د خبري وکړې چې ګراندی د دوشنبه پر ورځ ویلي ولا وختي د چل لبنان څخه بیرته خپلې واته سوري کډوال ستانه شي. پوره خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو سنگر ګرځول د دې لامل شوی چې افغان ځواکونه تصفیوي عملیات ورو مخته یوسي. ماتیس پرون د برازیل په پلازمینه بونس آیرس کې د خبري وکړې. هغه ویل په غزنی کې د جګړو د طالبانو کوم وړتیا ثابت نه کړه، بلکې دا یو خودل چې هغه لا هم د ملکیانو ترمنځ جګړه کوي. په غزنی کې د تیر جمعې شپې رئیس طالبانو په خار باندې پراخ بریدونه کړي چې د دفاع او کورونو چارو وزیرانو د څه باندې سلو افغان سرتیرو وژل کېدل تایید کړي. د لزګونه ملکانو د وژنې راپورونه هم ورکړل شوي. اخو د غزنی امنیه قومندان فرید مشال بیا ویلي شاوخوا زرو طالبانو له ډلې چې په غزنی ښار برید کړی و نیمایي د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د امریکا هوایي پوځ هم په غزنی کې پر طالبانو بمباري کړي او خپل پوځي سلاکاران یې استولي چې په ښار کې له افغان پوځ سره مرسته وکړي. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست په غزنی کې د وروستیو جګړو له امله له زیانمنو شویو خلکو سره د عاجلو مرستو د لړۍ د پیلېدو خبر ورکوي. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل استراتیجي حالاتو د کمیټې په غونډه کې د اړوندو ادارو او وزارتونو مسؤلینو ته اجرایي رئیس عبدالله دنده ورکړه چې اړو خلکو ته سمدستي مرستې ورسوي.
پر 500 فامیل مواد غذایی
شاید میلادیک ما باشه. خبری کوم خای 1500 کورونیو ته په غزنی کې خوراکي مواد رسیدلی وی. پرون هم د حواله لاري یو روغتيي ټیم د ډاکټرانو او روغتيي موادو سره غزنی تاسول شوی وو. غزنی د اوسیدونکو لپاره د خیمه او د نورو ارتیاو وړ موادو په برخه کې نه اجرات وشول او سبب هم په دې برخه کې نور اقدامات وشي. په غزنی کې د وروستیو جګړو له امله ویل کېږي چې په سلګونه کورنۍ کډه کولو ته اړ شوي او زرګونه نور عاجلې مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د انتخابات بلاک کمیسیون وایي د دې امکان نشته چې په غزنی کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات وشي، ځکه د دغه انتخاباتو لپاره د تیاری لازم وخت له لاسه وتلی. دغه کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې د انتخاباتو په اړه یو وړاندیز د امنیت شورا ځانګړې کمیټې ته وړاندې کړی او د هغې پریکړې په انتظار دی. تر دې مخکې د انتخاباتو کمیسیون د جون ستونزو له امله دغې کمیټې ته د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ځنډیدو وړاندیز هم کړی و. ښاغلی هاشمي ویل کمیټې پر دې بحث کړی او تر اوسه یې وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د سولې د ولسی حرکت غړي بلخ ته په لار نن د کابل ولایت په قرباغ کې په یوه غونډه کې ګډون کوي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې یو د همدې ولسوالۍ سپینژرو مخورو قومي مشرانو دنیا لیمانو ژمنه وکړه چې نن زموږ لپاره درې زره کسیزه غونډه جوړوي. په غونډه کې به پر دې باندې بحث کېږي چې څنګه ولسونه کولای شي چې نور ځان له دغه اوسني حالت څخه راوباسي او څنګه شونې ده چې سولې ته ورسېږو، څنګه شونې ده چې د جګړې پر ښکېل اړخونه باندې فشار راوستل شي څو هغوی اوږدمهاله اوربند وکړي.
ښاغلي وطن دوست وویل قومي مشرانو ورسره ژمنه هم کړې چې تر غونډې وروسته به په سلګونو کسان له دوی سره تر پروانه پورې پلیزي. لبنان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د مشر فلیپو ګراندی وروستۍ څرګندونې رد کړې. ښاغلي ګراندی د دوشنبه په ورځ وویل لا وختي ده چې له لبنان څخه بیرته خپل هېواد ته په ډله ییزه توګه د سوریې کډوالو پر ستنولو بحث وشي، ځکه د ده په باور تر اوسه د سوریې وضعیت ډیر خطرناک دی. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې د سوریې اکثره ښارونه او ولایتونه اوس امن دي. په اوس وخت کې له 1 میلیون زیات سوریان په لبنان کې اوسي. فلیپو ګراندی وویل څو ورځې وروسته به د سوریې د وضعیت د څېړلو لپاره هغه هیواد ته هم سفر وکړي. د ایتالیا چارواکي وایي شاوخوا 13 تنه هغه مهال ووژل شول چې د ایتالیا او فرانسې ترمنځ پر لویه لار یو مهم پل د ناڅاپي طوفان له امله ونړېد او موټرونه ترې 45 متره لاندې ولوېدل. د ایتالیا د سر اعظم مرستیال ماتیوس لیویني د سېشنبې په ورځ وویل شاوخوا 13 تنه مړه شوي او یو زیات شمېر نور سخت ټپیان دي. د ایټالیا د بندري ښار جنیوا په یو صنعتي سیمه کې د موراندي د پله یوه لویه برخه پرون غرمه مهال نړېدلې. د پیښې له ځایه تصویرونه ښیي چې د پله د دوو برخو ترمنځ یوه لویه خالي فضا لیدل کېږي. او اروپایي ټولنې د آذربایجان د هغې محکمې اقدام ستایلی چې د حکومت یو سیاسي مخالف مشر الګار محمدوف آزاد کړی دی. نوموړی چې په 2 کلونو بند محکوم شوی و په زندان کې له څه باندې 5 کلونو بند تېرولو وروسته پرون آزاد شو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا موګرینی یو ویاند وویل د محمدوف قضیه د اروپا له شورا سره یو ځای تعقیب کړې ده. محمدوف د 2013 کال په فبروري کې د باکو په شمال لویدیځ کې د اسماعیلیا په ښار کې د ناارامیو په تنظیمولو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو، خو هغه ویلي وو چې د زندانی کېدو تر شا یې سیاسي انګیزه پرته ده. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي پر غزنی ښار د سلګونو طالبانو د حملې د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي.
رهبری حکومت افغانستان پس از این کاملا ساحه از دست دشمن پاک شد و تحقیق میکنه، بررسی میکنه و آنچه که کسانی که به نحو غفلت کردن اونا سزاوار قضیه هستن، قانون بالایشان تطبیق شد.
د کورنۍ چارو وزارت ارشاد امنیتي مرستیال لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی ازادي راډیو ته په ځانګړو خبرو کې وویل د غزنی ښار په بشپړه توګه د طالبانو له وجوده تصفیه شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل له تیرو 3 ورځو راهیسې په بدخشان، تخار، پکتیا او کابل کې د دې کمیسیون دفترونه د هغو مترهدینو لخوا چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره له وروستي فهرسته ایستل شوي تړلي دي. د اروزګان د جګړې لومړۍ کرښې ته مو هم بیایو.
هغه توپک دی چې خپلې وینې ودانه په پلاز مر مهمات دي، موږ ته مهمات راکړي، موږ فعالیت وکړي، موږ هر څونی همکاري کړو، ځانونه وژنو په خپل وطن کې وزنو.
د پروګرام دویمه برخه ازادي اوریدونکو نیزي خپرونې ته ځانګړې ده. راسلومړي مطلب ته د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي پر غزنی ښار د طالبانو د حملې د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي. دغه ریاست وایي که غفلت او کمزوري نه وای، طالبانو نشوای کولی چې پر دې ښار دومره پراخه ډله ییزه حمله وکړي. داسې ادعاوې هم شوي چې د غزنی د امنیتي کمربند یوې برخې امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت نه دی کړی او هغوی پریښي چې ښار ته ننوځي. په سلګونو وسلوالو طالبانو د تیرو جمعې په ورځ له 3 لورو پر غزنی ښار حمله وکړه او 4 ورځې د ښار دننه ډېرې سیمې نیولې وې. تفصیل نوریاس نوری اوروی.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه ریاست وای له هغوی سره به چې پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو د حملې په مخنیوي کې بې پروايي یا غفلت کړی قانوني چلند وشي. د دې ریاست مرستیال ویاند امید میسم تیره ورځ ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل موږ دا منو چې ضعف و ضعف ښایي په هغو برخو کې و چې هلته بې پروايي یا غفلت شوی. د غزنی مسؤلینو خپل مسؤلیتونه سم نه دي پر ځای کړي. که کمزوري نه وای طالبانو نه شوای کولی چې د غزنی ښار تر مې وړاندې لاړ شي او 2 ورځې د غزنی ښار ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راولي. وروسته له هغې چې سیمه بشپړ له دښمنه پاکه شي، د افغانستان د حکومت مشرتابه به څېړنه او تحقیقات وکړي او هغوی به چې وظیفوي غفلت کړی د دې وړ وګڼل شي چې قانون پرې تطبیق شي. په سلګونو وسلوالو طالبانو د تېرې جمعې په ورځ له 2 لورو پر غزنی ښار حمله وکړه چې د ښار دننه 4 ورځې له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل و. د غزنی ښار ته د وسلوالو طالبانو له ننوتو سره داسې ادعاوې هم شوي چې افغان امنیتي ځواکونه د هغوی په وړاندې نه دي درېدلي. د امنیتي چارو کارپو عتیق الله امرخیل پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه ادعا په تایید وویل
دلته خو حقیقت متاسفانه څوک نه وایي، ولې بعض خلکو سره چې ما ارتباط نیولی دی چې دغه ځای د ولایتي شورا وکیلان دي هغو دوی وایي چې یو بخش د کمربند چې هغه اصلا هېڅ جګړه نه ده کړې، هېڅ مقاومت یې نه ده کړی، مجرد چې طالبان راغلي دي هغو ته بالکل لار ورکړي. دویم بخش دا ده چې هلته تر حد بې تفاوتي وه چې تاسو فکر وکړئ یو لیوه هلته پرته وه چې 3000 نفرې درلودې او بل هلته پولیس و امنیتي ملي و دا ټول ساتو تقریبا 4000 نفرې ته رسېږي او دوی هغسې چې دوی باید مقاومت کړی وی هغسې دوی باید دلی د دوی په مابین کې همانګي نه وه تشریک مساعي نه وه
خو د افغانستان جمهوري ریاست په غزني کې د طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مقاومت بې ساری بولي د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
تهاجمی که اخیرا صورت گرفته تهاجم گسترده بود
دغه ورسته حمله یو پراخ او قوي حمله و طالبانو له مختلفو سیمو خپل ځواک راټول کړی وو هغه مقاومت چې د غزنی ښار امنیتي ځواکونو کړی بې ساری وو زموږ سرتیرو په خپل وینو له دې ښار دفاع وکړه او ترهګرو ته چې په مختلفو شبکو پورې تړلی وو اجازه ورنکړه چې په دې ښار کې د خپل پښې ځای عمومي خغلی مرتضوی ویل طالبان اوس د غزنی له ښاره ایستل شوي دي ویل کېږي چې په دې ښار کې تصفیوي عملیات تر اوسه دوام لري د غزنی والي وحید الله کلمزی ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو ورځو جګړو په ترڅ کې له 200 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دغو جګړو کې د شاوخوا سلو پولیسو او سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی پر غزنی د وسلوالو طالبانو له پراخ برید سره یو شمېر کارپوهان له دې ډلې سره د حکومت د احتمالي اوربند په اړه شک څرګندوي د دغو کارپوهانو له ډلې یو هم سمیع یوسف زیدی چې وایي د غزنی جګړه د حکومت د سولې په تېرې بیا له طالبانو سره د یو بل اوربند پر هڅو یو ګزار دی د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د روانې میاشتې په پیل کې په پکتیا کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې له طالبانو سره به ډېر ژر بل اوربند اعلان شي د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې د لومړي ځل لپاره په تیر کوچني اختر کې دواړو لورو موقت اوربند اعلان کړی وو چې ولسونو یې هم تود هرکلی وکړ
ازادي راډیو ته غوږ استوه موریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وی پر غزنی ښار د سلګونو طالبانو د حملې د سرنګوالي په اړه تحقیقات کوي د ریاست منلي چې کمزوري نه وای شوې طالبانو نشوي کولای چې پر دې ښار دومره پراخه ډله ایزه حمله وکړي په مخکینی پروګرام کې مو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له ارشد امنیتي مرستیال لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی سره خبري وکړې د ازادي راډیو خبريال ابراهیم صفای غزنی ته تللی او خغل ابراهیمی سره په ژوندۍ توګه خبري وکړې او موږ هم ترې پوښتنه وکړلې خغل ابراهیمی ویل د غزنی ښار په بشپړ توګه د طالبانو له وجوده تصفیه شوی خغل ابراهیمی ویل په کافي اندازه افغان پوځیان په غزنی ښار کې ځای پر ځای شوی او تصفیه ته تر ولسوالۍ دوام ورکوي د خغل ابراهیمی خبري او ورسره په پوښتنه هم واورو
بسم الله الرحمن الرحیم دلوی بیزبان و بخون که خدای پاک و سپیسیل نامه تر هر سید مخواد یعزادی رادیو خبرنگران و حالتور و مسئولین تا سلامون و نیچی هیلی یقینا تاس پخطلا پر خارکی و گرده دی خارمولی ده لده کمر غد چه ده غیواد یا نیتیو دی پایز و اکونو دی قربانوی و او شهامت و قربانوی پر نتیجه که د غزنی ښار په کامله توګه د دښمن له وجود نه تصفیه شوی ټول حوزات د غزنی د ښار بیرته فعال شوي دي هغه د ملي امنیت پورې مربوط و که په پولیسو پورې لومړۍ حوزه دوهمه حوزه درېیمه حوزه لومړی ماموریت او د ښار په دروازو کې څلورو داخلي لارو کې ګډ چکپوینټونه پراته شوي دي په ښار کې چې هغه ساحې چې د دښمن لخوا نه ورته ورچول شوی و د امنیتي ځواکونو او د ښاروالۍ په مرسته باندې هغه ور خاموش شوی دی ورته کاملا ور نشته په کاري د خلکو په همکارۍ باندې د ښار په بېلابېلو سیمو کې شروع ده او مرحله په مرحله باندې امنیتي ځواکونه دلته د ولایت د مقام په ګډې همکارۍ سره پلان لرو چې دغه ساحه د ښار وصل کړو ولسوالیو سره او تر ټولو هغه مهمه خبره چې اوس د امنیتي ځواکونو په مخ کې ده هغه د کابل کندهار د لویې لارې د خلاصولو مسله ده
جناب محترم
دا لویې لارې تر امنیتي لحاظ باندې بند نه ده بلکې د وطن دښمنانو د مقر په ساحه کې ځینې پلونه الوزولي وو او د میدان وردګو په ساحه کې ځینې پلونه الوزولي وو چې امنیتي ځواکونه د هغو پلونو د بېرته جوړولو په پروسه باندې اخته دي او دا پلونه چې جوړ شي انشاءالله د لوی خدای په مرسته او د ولس په حمایت باندې به
د تصفیې په اړه باندې تاسو کاملا وضاحت ورکړ د دې لپاره چې په آینده کې په غزنی باندې بیا برید ونسي او یا دغسې مسله بیا تکرار نسي تاسو څه کړي دي آیا لازم قوت بیرته غزنی کې ځای پر ځای شوی دی که څنګه
ډېر په ځای سوال دی تاسو له سواله مننه کوم غزنی ته کافي قوتونه د مرکز نه را انتقال شوي دي قوتونه دلته موجود دي یو د هغه مهمو وظایفو نه د دې لپاره چې پاینده کې دشمن ونه توانېږي چې غزنی باندې دا ډول ناوړ او تروریستي برید وکړي، د غزنی د ښار د کمربند بیرته جوړول دي او د کمربندي پوستو بیرته احیا او د قوتونو جبجې کول دي چې هیڅوک نشي کولی چې د غزنی ښاریان یو ځل بیا په غم او په ویر باندې کښېني.
جناب صاحب، فقط یو وړه پوښتنه غواړم وپوښتم، کېدای شي د ډیرو خلکو سره دغه مسله وي چې په غزنی کې د وظیفوي غفلت په اړه باندې به هم تاسو حتما تحقیقات کوئ، څه ژمنې کوئ له خلکو سره که احیانا غفلت شوی وي او ناغېړي شوي په کارونو کې څه به کوئ ورسره؟
یقینا څېړنه ضروري خبره ده، ولې هغه څه چې زه تاسو ته په مسؤلیت سره ویلی شم هغه دا ده چې د غزنی امنیتي ځواکونو او ملکي مسؤلینو په دغه حمله کې دوی غفلت نه ده کړی، ځکه دوی قربانی ورکړه او تر هغه پورې د دشمن سره وجنګېدل تر څو چې یا شهید او یا زخمي شو. تر هغې وروسته دښمن چې د همجواره ولایتونو نه او د بیرون نه د په زیات شمېر خارجي ادبا په دغه جګړه کې شامل وو. یوازې یو پرون 1400 موري د دښمن د غزنی له ښار د بېلبېلو سیمو نه د ایس آر سي او د صلیبي سرخ په مرسته باندې راټول شو. یعنې دښمن په دغه حمله کې په ډېر لوی قوت سره د همجواره ولایتونو او د بیرونیو روسي شبکو په مناسبه باندې برخه اخیستې وه، ولې له نیکه مرغه چې د امنیتي ځواکونو د قربانۍ او قهرمانیو په نتیجه کې دوی ونه توانېدل چې د غزنی ښار ته سکوت ورکړي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی و چې له غزنی ښار له موږ سره خبرې کولې، هغه په تیر پروګرام کې په ژوندۍ توګه باندې له موږ سره خبرې وکړې او تاسو د دې مرکې سبتی بڼه واورېدله. هغه ویل چې په غزنی ښار کې د طالبانو له وجوده تصفیه شوی دی. په غزنی باندې د جمعې لورځي بریدونه طالبانو پیل کړل چې په نتیجه کې ځینې سیمې ونیولې. طالبانو تر اوسه پورې تازه په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتل کولای شي ازادي راډیو ډاټ کام باندې زموږ پروګرام په ژوندۍ توګه باندې هم واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له تیرو دریو ورځو راهیسې په بدخشان، تخار، پکتیا او کابل کې د دې کمیسیون دفترونه د هغو معترضینو لخوا چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره له وروستي فهرست ایستل شوي تړلي دي. په دې اړه نوریاس نوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې کمیسیون د خپلو کارکوونکو د امنیت او انتخاباتو د پروسې په وړاندې د خنډونو د لرې کولو لپاره له امنیتي ارګانو هم د جدي اقداماتو غوښتنې کړې وه. تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام شوی که څنګه؟ ښاغلي هاشمي په اړه داسې ځواب ورکړه.
د دې لپاره چې موږ څو ولایتو کې او په مرکز کې زموږ د فاتر تړل شوي دي، موږ حکومت نه جدي خواهش کړی دی او اوس هم بحث کوي حکومت سره چې د خپل وظایف مسؤلانه طور اندا کړي او د تامین د زموږ د دفاترو همکارانو او زمینه مساعده ور چې موږ خپل کارو ته ورسیږو. چون د 28 میزان انتخابات نږدې دي، دا د حکومت مسؤلیت دی، وظیفه ده چې دوی باید ترسره کړي.
په کومو ولایتونو کې ستاسو دفترونه تړل شوي دي؟
تاسو د بدخشان، تخار او پکتیا او مرکز په شمول باندې زمونږ د فاتور تړلي دي. د ګورو په دی خو
دا هغه ولایتونه دي چې امن دي، هلته کافي امنیتي ځواکونه شته د امنیت تامین لپاره. په دغه سو لوی ښارونو کې چیرې تاسو دفترونه تړل کیږي؟ ضعف چیرې دی؟ خلاب چیرې دی؟
فکر کوم چې په دې قانون په چوکاټ کې مدني حرکتونه، مظاهرې او تحسن دا د افغانستان د خلکو حق دی. دغه ته په کتو قانوني اړخ به دوی حق دي چې مظاهره وکړي، تحسن وکړي. زمونږ توجه د دې څخه دا ده چې د دې قانوني حق دی، خو د منع کول د دفتر او تړل د دفتر دا په هیڅ قانون کې نشته او هیڅ منطق هم نه قبلي او هیڅ توجیه کېدای نه شي. نو حکومت همدغې قانون ته په کتو باندې د دوی د تحسن او د دوی مظاهرې مخه نه نیسي، ولې زمونږ تاکید دا ده چې دوی د مظاهرې وکړي، تحسن دي وکړي، ولې تړل د کمیسیون دفاتر دا هیڅ نوه منطقي او توجیه نه لري. بل د هیڅکله باید ملي مصلحتونه د خپل شخصي مصلحت قرباني نه کړو او هغه سیاسي مصلحتو ته، سنتي مصلحتو ته، ایزي مصلحتو ته باید ترجیح ورنه کړو د ملي مصالحو په مقابل کې. نو په دې هیله باندې امیدوارم چې دغه موږ د خاطر مخه خلاص شي او دوی د خپل تحسن او مظاهرې په یو بل مناسب ځای کې چې د امنیت نگاه او د دوی اواز اورېدلو په خاطر باندې اوسي کې دوی دوام ورکړي، موږ یې مخالف نه یو.
د ازادي راډیو سره مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړي او ویاند حفیظ الله هاشمي خبري واورېدلې. هغه ویل چې په څو ولایتونو کې معترضو کاندیدانو د کمیسیون دفترونه تړلي دي. ازادي راډیو اوري.
زما رايه زما حق
میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگا میرمنی دیا آغا میرمنی
من هایز رئیز دالشا که دقا اینجن دیده با کمیسون
د نظام د اتوشتمی د انتخاباتو لپاره ځانګړی خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
مننه چې آزادی رادیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم احمد شیبر ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه لویدیځو مطبوعاتو تبصرې لوستي.
یو شمېر غربي ورځپاڼو بیا هم د غزنی ښار پر جګړې تمرکز کړی دی. نیویارک ټایمز په دې اړه د خبرې کړې مقالې په پیل کې پوښتنه کوي چې ولې غزنی د افغانستان حکومت او امریکایي ځواکونو ته مهم دی. د ورځپاڼې په باور د طالبانو برید د غزنی پر ښار چې شاوخوا 150 کیلومتره له کابل لري پروت دی د دې څرګندونه کوي چې د امریکا د زرګونو کسانو تر قربانۍ وروسته او د میلیاردونو ډالرو تر لګښت وروسته لا هم یاغیانو ماتې نه ده خوړلې او پیاوړې شوې دي. نیویارک ټایمز لیکي د غزنی سیمه ییز چارواکو او اوسیدونکو له څو میاشتو راهیسې دا خبرداری ورکوه چې طالبانو دا ښار محاصره کړی او غواړي چې دا ښار او لارې کوڅې اعلان کړي. ورځپاڼه د افغان چارواکو په وینا لیکي په څه باندې زر تنو کې چې د جمعې پر سهار پر غزنی برید وکړ د پاکستاني او چچني یاغیانو په ګډون د القاعده غړي هم وو. د نیویارک ټایمز په نظر دا لومړی ځل هم نه دی چې وسلوال طالبان د افغانستان پر یو لوی ښار برید کوي، خو غزنی د دې لپاره ډیر مهم ښار دی چې کابل ته نږدې دی او پر هغې لوی لارې پروت دی چې د افغانستان پلازمینه د افغانستان له جنوب او غرب سره تړي. ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل خبر هم راخیستې ده چې وایي غزنی د دې لپاره اهمیت لري چې د هغو ولایتونو تر څنګ پروت دی چې د پاکستان له قبایلي سیمو سره سرحد لري او له دې لارې یاغیان پاکستان ته ځي راځي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې طالبان د دې لپاره غواړي چې پر غزنی مسلط وي چې کابل ته څیرمه فعال حضور ولري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا لیکي چې په سلګونو تازه دم افغان عسکر د غزنی په ښار کې ځای پر ځای شوي دي. طالبانو د جمعې په ورځ له څلورو خواوو د غزنی پر ستراتیژیک ښار چې نږدې 2,50,000 زره نفوس لري برید وکړ او یو شمېر سیمې یې ونیولې. واشنگتن پوسټ لیکي چې دا حمله په داسې وخت کې شوې چې له څو میاشتو رئیس وکیلانو او ملکیانو خبرداری ورکوه چې د غزنی ښار شاوخوا یاغیان راضیت شوي دي. د واشنگتن پوسټ په باور په زرګونو ملکیان په جګړې کې ګیر پاتې دي چې ځینې ملکیان د خوراکي موادو او اوبو له کمبود سره مخامخ دي، برېښنا قطع شوي او مخابراتي شبکې هم کار نه کوي. ورځپاڼه لیکي چې پر مځکه یاغیانو ماینونه ایښي دي او له پورته امریکایي الوتکې بمباري کوي چې ډېر خلک نورو سیمو ته کډه هم نشي کولی. واشنگتن پوسټ په کابل کې د امریکایي ځواکونو په وینا څرګندوي چې د جګړې په لومړیو درې ورځو کې بمباریو 140 یاغیان له منځه وړي دي. ورځپاڼه د امریکایي ځواکونو د ویاند مارټین او دانیال په وینا لیکي چې د دوشنبه په ورځ وویل غزنی د افغان حکومت په کنټرول کې دی، د دې ښار د سقوط تهدید نشته او منځوي شوي طالبان په یو نیم ځای کې لا پاتې دي.
سپینه مانی وای ولسمشر ډانلډ ټرمپ لدی کابل چې ترکیه تر اوسه پورې امریکایي پادری نه دی خوشی کړی ډیر خوشی نه دی. په ترکیه کې دغه امریکایي پادری د توقيف او د زینو نورو مسلو پر سر د انقره او واشنگتن اړیکې ډیر خراب شوی دي. په دې اړه نوریا سنوري یو ریپورت جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ډیر خوشی نه دی چې ولې ترکیه تر اوسه په هغه هیواد کې امریکایي پادری اندریو برانسن نه دی خوشی کړی. دا خبره د سپینې مانی وایاندې سارا ساندرز د سیشن بی پورس په یو خبری غونډه کې وکړه. ساندرز ویل ولسمشر ټرمپ ډیر پریشان دی چې ولې برانسن او نور امریکایي اتباع او د ډیپلوماتیک نمائندګۍ نور کارکونکي تر اوسه نه دي خوشی شوي. سپینې ماڼۍ د ښاغلي برانسن چې له دوه کلونو راهیسې په بند کې دی د خوشي کېدو لپاره په انقرې فشارونه زیات کړي دي. انقرې نوموړی د تروریزم په ملاتړ تورن کړی دی. د یو ځینو نورو مسایلو د ترکیه او امریکا ترمنځ چې دواړه د ناتو غړي دي اړیکې ډېرې کړکېچنې کړي دي. له واشنگتن سره د انقرې خړپړ شوو اړیکو د ترکیه پر اقتصاد هم ډېر ناوړه اغېز کړی او د دې هېواد د پیسې ارزښت په وروستیو میاشتو کې زخ زیات رالوېدلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې دغه وضعیت به پام سره د دې خطر زیات شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې هم زیانمنې شي. ورسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ د ترکیې د فولادو او المونیمو پر صادراتو د ګمرکي تعرفې د زیاتوالي اعلان وکړ، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په نیویارک ټایمز کې په یوه لیکنه کې خبرداری ورکړ چې که واشنگتن له یو اړخیزو اقداماتو لاس وانخلي او ترکیې ته درناوی ونه کړي، هیواد به د نویو دوستانو او متحدینو لټون پیل کړي.
ویوا لا لیبرتا
او سرباقوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
Referendum sonrası is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږاست. اوس هم اسمت سروان د سرطاني ناروغیو د درملنې په اړه د یو نوي کشف په اړه باندې یو جالب مطلب وایي.
د امریکا په ماساچوسټ کې د ایم آی ټی پوهنتون څېړونکو یو ډول سینسر جوړ کړی چې په وسیله یې د سرطاني حجرو یا هغو حجرو چې په سرطان اخته شوي منځ لیدل کېدای شي. دا سینسر همداراز دا امکان برابروي چې د درملنې لپاره د مختلفو کیمیاوي درملو په وړاندې د حجرو عکس العمل معلوم شي. د ساينس ډیلی ورځپاڼې د راپور لمخې دا سینسر چې د انسان په حجرو کې موجود پراکسید هایدروجن تشخیصوي، د نویو درملو چې په سرطاني حجرو کې د شته پراکسید هایدروجن د زیاتېدو سبب کیږي اندازه معلوموي. په حجرو کې د دې مادې زیاتېدل د انسان د مړینې سبب کیږي. د ماساچوسټ د ایم آی ټی پوهنتون څېړونکو دا سینسر د انسان په دوه ډوله حجرو ازمویلی چې یو یې د پیپر لانګمن په نوم د درملو په وړاندې مقاومت لري او بلې مقاومت نه لري. له دې نوي سینسر څخه په استفادې څرګنده شو چې په مقاومت لرونکي حجره کې د پراکسید هایدروجن اندازه بدله نشوه، خو په نامقاومه حجره کې د دې مادې اندازه زیاته شوه. د څېړونکو په باور له دې نوي سینسر څخه دوه مهم کارونه اخیستل کېدای شي، چې یوې په سرطاني حجرو کې د پراکسید هایدروجن په زیاتېدو کې د درملو د مثبت اغیز د اندازې معلومول دي، او بل د دې ډول درملو تر کارولو وړاندې د ناروغ د وضعیت څېړل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پرګنې منځنۍ څپه وي 15.15 د ازادي رادیو د اوریدو ادرسونه دي. کولای شئ په ازادي رادیو ډاٹ کام باندې د ازادي رادیو ژوندۍ پروګرامونه واورئ.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم. زه او وطن یار وزیر د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. یمیش په پکتیکا کې په بیرمل کې یو افغاني سیم کار کوي. تاسو دا سیستم جوړ شوې دو چې نیم سات وی نیم سات بیا نه وي. تاسو د پکتیکا والی سره دا خبره تایید کړه. ټول زه د وسلواله ورونو نه دا غوړو چې افغانان سوله ته تېږي دي نو راتلونکی لوی اختر دا د دوی بیا وربن وکړي. دوا سره د عشق له واړه ته دا وړم چې دوی وربن وکړي. سلام په احترام.
السلام علیکم ورور زما دا پیغام دی د موږ غواړو په کلی کې کلینیکان جوړ کړي چې لږ موږ چې هغه ټوپ کلندو د دې په ځای کې کلینیک از موږ کلینیک ته بنر راځي ورو دا ورور دا کلینیکان چې ور دوار سم دا کلینیکان جوړ یو سم دا کو دو زه سو زره نو کوم بیر په سر کې د ډاکټر اټلې ورور مریض مرا وستل دی منې کوم هیڅ شکې دي څه لږ موږ کلینیکان سره او تاسو له موږ سره تاسو سلام علیکم ازادي راځي سره ډیر
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارې شو 3 اوسیدونکو يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د یادر د ولسوالۍ د نظامی شهیدانو پیسې لکه مونږ ته دا ژمنه کړې و د ریاست چې تاسو پیسې لختر اتور راځي ورسره راځي. نن شلم ورځ د سپتینام هم کړې د نظامی شهیدانو پیسې نه دی راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي د مونږ د لوګر ولایت د یادر ولسوالۍ د شیطانو پیسې راته د نظامی شیطانو پیسې حواله کی ځکه چې موږ نه پروازونه دي نه سوتلای. او سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو ته غوښتل لږ پنګ منځنۍ صفه فم سره شر 15 باندې د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه باندې اوریدل شي. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو فیسبوک پانه هم خوخه کړئ چې څه باندې څوار لسته کسانو خوخه کړئ دا او تازه راپورونه او خبرونه پکې انګوري. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لاندو خبرو ته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو سنگر ګرځول د دې لامل شول چې افغان ځواکونو په ورو توګه باندې تصفیوي عملیات مخته یوړل. ماتیس پرون د برازیل په پلازمینې بونس آیرس کې دا خبرې وکړې. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست په غزنی کې د وروستیو جګړو له امله زیانمنو شویو خلکو سره د عاجلو مرستو د لړۍ د پیلېدو خبر ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د دې امکان نشته چې په غزنی کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو شي، ځکه دغو انتخاباتو لپاره د تیاری لازم وخت له لاسه وتلی. د سولې د ولسي حرکت غړي بلخ ته په لار نن د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې ګډون کوي. لبنان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د مشر فلیپو ګراندی وروستۍ څرګندونې رد کړې. ګراندی ویلي له لبنان څخه بیرته خپل هیواد ته په ډلیزه توګه د سوري کډوالو پر ستنولو بحث ته لا وخت شته. د ایتالیا چارواکي وایي شاوخوا 30 تنه هغه مهال وژل شول چې د ایتالیا او فرانسې ترمنځ پر لویه لار یو مهم پل د ناڅاپي طوفان له امله ونړېد او موټرونه ترې 45 متره لاندې ولوېدل. اروپایي ټولنې د آذربایجان د هغې محکمې اقدام ستایلی چې د حکومت یو سیاسي مخالف مشر الیګار محمدوف یې آزاد کړی. محمدوف په 2 کالو بند محکوم و خو په 15 کالو بند سره یې له بند آزاد شو. د خبرونو تفصیل ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاټ اور کې لوستلی شئ. facebook.com/ازادي رادیو هم د خبرونو د لوستلو لپاره ښه آدرس دی. په اورزګان کې د جګړې د لومړۍ کرښې سیمه ییز پولیس وایي دولت دوی ته پام نه دی کړی او مهمات نه ورسوي. په اورزګان کې د ملي امنیت لوري تمویل کوونکي اپراتیفي ګروپ یا سنګوریان وایي که دولت تجهیز کړي د امنیت په تامینولو کې به ښه رول ولوبوي. خو د اورزګان د ملي امنیت اداره وایي سیمه ییز پولیسو خبرې ناسمې دي او دوی په وخت مهمات ورسولې دي. شریف الله شرافت په اورزګان کې د ازادي روډیو خبریال دی، د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلی او دغه راپورتاج را لګلې.
سیمیز پولیس له جګړې څخه د تښتېدلو ملکی خلکو په خټین کورونو کې ناست دي. د دې درې ملګري لیدل کېږي چې د دیوالۍ په سوري کې د ټوپکونو خولې ایښي او سیمه څاري. د دغه پولیسو د ساتنې په مخه دغلته کوم خاص تحکیمات نه دي جوړ شوي. دوی یوازې دغلته د ملکي خلکو په کورونو کې ځان ساتي. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دغه سیمه ییزو پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دولت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
نن مې بلا ده چې لنګر د کړي اوسه دنګ مرچ مهمات نه راکولې، مرچ کومک نه راکولې. تعجب سره موږ خپل زور ولې تعجب موږ مات کې ماته ورکړه. پر موږ ډبې بدنې را پټاو کړې، ډبې پر موږ راوغورځې، ګنیټانې پر موږ راوغورځې. نه لر وسې مې چې نه بدغه جابو ماته و هغه توپک دی چې خپلې وینې ودانه په کلاز مر مې ماتې چې مرته مې مات راکې. موږ فعالیت وکړو کې موږ ارتون یې همکاري کو ځانونه وژنو په خپل وطن کې وزنه کړې مې یې وژنې کړې مې.
نو مې شاولی دی دنده مو په داده کوټوالو کې ده. نو موږ دغه ته ورور چې موږ سنج دغه دي چې نه مې مات او نه موږ یو وسایل لرو نمر خورکی داس یو کو مثلا دا پرشونه دی او توست یو د ټول شان سره مر مخامخ چې مر د بل پسرای کې د بل پشان کې گزاره.
د جګړې په دغه لومړی کرښه کې د دغه سیمیزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ فاصله د غلطه ایوازې 100 متره ده. دغه سرتیرو ازادي راډیو ته ویل کې دولت مهمات ورنکړي او اکمال نه کړي نو طالبان به ژوند دی ویسي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې پر مخ پروتستون زیور تاواری کړي.
نو که زموږ ایمایا ونه شي زموږ موږ ته یو نور یو سلاوي یا مهمات یا یو شی مو پرانشي نو طالب دشمن دی راځي هغه موږ ته نورم په موږ هغه پیاوړی دي. موږ به هیڅ شی لرونه کوي ولرو خو زموږ یو ځای دی نشنی ولای یو کیلومتر موږ نور په مختګ د سي د پچابک حالت کولای شو.
یا دا کمر باندې په دغه سره چې موږ وسیرو دا ځای کمر باندې زموږ مخته پوسټی نهسته خو زموږ نور استند نه لرو. زموږ دا استند چې زموږ مهمات کمزوري دي زموږ شان کمزوري دي. نور موږ نور شتون نه لرو. موږ تمام نور مشکل نه لري خو ځکه چې موږ ته مهمات راوړي شي موږ په مهمات فورو سنبال سو موږ کولای شو چې مخته نور مورتیر شو. موږ خپل پوسټه ور مخته کو کمربند مخته وسکو.
ازادي راډیو دغه سرتیرو ستونزې په اورزګان ولایت کې د ملي امنیت رئیس عبدالسمد شمس سره شریک کړي.
د دوی سره مشکلات خو موږ غونډه مهمات چې دوی د دشمن سره مقابله وکړي غونډه مهمات ورکو مګر د خرڅلاو مهمات به نه لرو چې زه دوندر مهمات دوی ته تقسیموم چې د دوی د ضرورت په اساس باندې او د دوی د مجبوریت په اساس او د دوی په ساحو کې ضرورت وي د غونډر محتریت په ټول افغانستان کې ښځونه نه لري لکه په روزګان کې چې لري
د جګړې پر لومړۍ کرښه دغه سیمه ییز پولیس پر داسې مهال د مهماتو غوښتنه کوي او دا وایي چې طالبان به ژوندي وي ځکه په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او زیات شمیر سیمې طالبانو تر خپلې ولکې لاندې راوستلې له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ خلک هم له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه هلته د افغان پوځ هر ډول اړتیاوې ورپوره کړي او د هغوی ملا دې وتړي که نن اروزګان به هم د غزنی په څیر سي
که چیرې زموږ د ولایت پولیس تجهیز نسي مهمات پر وخت ور ونه رسیږي نو خدای نه کړه زموږ ولایت به د غزنی په څیر کیږي لارې به بندې بازارونه به بندې مخابراتي شبکې به کار نه کوي
دا خو معلومه خبره ده زموږ د کلي سره پوسټې وي د سنګوریانو په نامه پخې پوسټې وي تیر شپه پرون مازګر ټول سوال وروره هغه خپل دغه سر ټکول چې موږ ته مهمات نه راکوي وروره کومک نه راکوي د شپې چې جنگ سي نو وړه پایله به دای شار به سکوت سي عادت یې د ځل په سیر به وروره څوک به وروره د خپل کور نه شراوتلی وروره ښار به مو بندې
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم اروزګان کې پولیسو شکایت کړی وو چې پر وخت معاشات او مهمات نه ورکول کېږي شریف الله شرافت ازادي راډیو اروزګان
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
د خوست پوهنې ریاست چارواکي له قومي مشرانو دیني عالمانو مدني فعالانو او روڼاندو غواړي چې د ښوونځیو د نظم په ښه کولو د لوستونو د کیفیت په لوړولو او د نجونو تعلیم ته د کورنیو په هڅولو کې خپله ونډه ډېره کړي دوی وایي د ښوونځیو په مخکیني اداري شوراګانو کې ستونزې شته خو دوی هڅه کوي چې د یو کال په موده کې د ټولو ښوونځیو په شوراګانو کې اصلاحات راولي نجیب الله الوخیل او نور جزئیات
د سیشن به پورس د خوست د پوهنې ریاست مسؤلینو د ټولنیز خپلتیا او پخوانځیو کې د نجونو د شمولیت په موخه د ټولنیز خوځښت درې ورځنی پروګرام په پیلغونډه کې ویل چې قومي مخاور دینی عالمان مدني فعالان او شوراګانې د خوانځیو د نظم په خکولو د زده کړو د کیفیت په لوړولو او د نجونو تعلیم ته د کورنیو په هڅولو کې اساسي ونډه اخیستلی شي د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته ویل چې دوی له کلونو راهیسې د خوانځیو په کچه د والدینو شوراګانې چې اوس اداری شوراګانی بلل کیږي لري خو فعالیتونه د ارتیا په تناسب کمزوري دي
په اوس وخت کې د شوراګانو فعالیتونه ډیر موثر نه دي ولی حساداده چې د معرفت ریاست غواړي پراتون کې یو کال کې د خوست پټول ولسوالۍ کې او پټول خوانځي کې د خلکو شوراګانې په واقعي مفهوم سره رامنځته کی سو دوی په ولسوالۍ کې د معرفت د کیفیت د خوالي سره مرسته وکړي
بلخوا د خوانځیو د یوې شورا مشر جمال تڼۍ وایي چې ستونزه یوازې په شوراګانو کې هم نه ده د پوهنې مسؤلین هم د شوراګانو وړاندیزونو ته پوره غوږ نه نیسي او نه یې هغه غوښتنې عملي کوي چې د خوانځیو شوراګانو ورسره شریکې کړي دي
میګ یو د کیمه لسنه ورغلی مشکلوم خالي دي یواله صد سرکل سپنوم د تخیمه چې تروسه یې حتانه لري مګر ایس کوم حکم نه دای تر دغه د مکړای بل ال صد شهید محمد داوود لسخیمه چې دولته د چخلو بنه لري زله ګایمه د وکیل صاحبونه د نور سوداګرونه ایدنه کوم کوړه غړومه نو کومه کیغه ته ویل کی چې ته ارزودات مخته کې والی صاحب تر ریاست هغه فورا اجرات کوکو
خوست کې کسه هم تر یو لکو ډیر انجونې په خوانځیو کې زده کړې کوي خو بیا هم د دې ولایت د نفوسو په پرتله دا شمېره لږه ده د پوهنې وزارت د ټولنیز خوځښت او د پوهنې شوراګانو د ریاست یو تن مسؤول عبدالرحیم منصوري وایي دوی به د دې برنامې له لارې مشران وهڅوي چې خپل انجونې خوانځیو کې شاملې کړي او په همدې موخه به د برنامې په پای کې د مشرانو څخه یو ژمنلیک هم واخلي
خاصتا تر ټولو مهمه خبره د انجونو تعلیم مسله ده چې انجونې باید راجذب شي د نننی ټریننګ اساسي هدف د شوراګانو غړي په دې پوهول دي چې ماشومان مکتب ته راجذب کړي او له معرفت سره هغه ستونزې چې دولت یې امکانات نه لري دوی باید مرسته
قومي مشر سمن خان زدران وایي چې شوراګانې کولی شي کورنۍ وهڅوي چې د خپلو ماشومانو ترڅنګ لوڼې هم په ښوونځیو کې شاملې کړي
و هم ورزل چې په خوست کې د خوستې پوهنې ریاست چارواکو له خلکو وغوښتل چې باید د نجونو د تعلیم ته خاصه توجه وکړي په نورستان کې هم زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځیو د تعمیرونو له نشتوالي شکایت کوي دوی د سرپنا نشتوالي په وجه په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې درسونه وایي مسؤلین هم یا د ستونزه مني او وایي هڅه کوي د یاد مشکل لپاره د حل لار پیدا کړی. روح الله انوري په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم خپور شي.
د نورستان په مرکز ولسوالیو کې زده کوونکي شکایت کوي چې په ولایت کې خونځي ودانۍ نه لري او د سرپنا د نشټوالي په وجه شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو کې په زده کړو بوختي.
نن زما روح الله دی، زه نوامه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ مکتب کې سند داده چې دلته تعمیران نشته، تعمیرونه نشته، دلته دغه ټول دوړې دوړې وطن دی. نو
نن زما سمن حق دی وامه ولسوالۍ کې اوسېږم او ستونزه داده چې تعمیران نه لرو. یو کوټه کې دوه دغه جوړ کړل دي، اپل شپږم سنب دی پل اووم سنب هغې کې دوانه آواز یو بل ته دغه کېږي او درس هم نه اورېدل کېږي.
په واما ولسوالۍ کې د دارالعلوم ښوونکي حمیده وایي
همدغه شان زموږ چې کوم بر کلی دی هغې کې هم زموږ میندې او زموږ خویندې زموږ ماشومان اوسېږي. اول ته بالکل مکتب نشته، په مسجدونو په جماعتونو کې وړو ته سبقونه ښایي، نو جماعت به همده کې د هغې د وجې نه موږ ته ډېر تکلیف دي.
د پرونز خونځي ښوونکي راضي وایي د تعمیرونو د نشتوالي له امله د لوړو ټولګیو زده کوونکي د ښوونځیو پرېښودو ته اړ کېږي او همدې حالت د دوی په درسي بهیر بده اغیزه کړې ده.
زما نوم دی راضیه او زه په دې مکتب متوسطه پرونز کې استاذ یم. ستونزه دا ده چې د ښځو مکتب صحیح نه دی، دلته مختلط دی، خو داسې دي چې غټې جنکۍ چې کم دي، لسم صنف او اتم صنف نهم صنف، هغوی چې دی په حجرو کې سبقونه.
په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ټول ولایت کې 214 بابا خونځي لري.
نورستان کې تقریبا موږ 214 بابا مکاتب لرو، دې کې 28 موږ لیسې لرو او 4 اتیا متوسطې لرو، 103 بابا مکاتب ابتدایي لرو او ټول په ابتدایي مکاتب کې تقریبا 2800 شاګردان لرو. مجموعه کې 3000 زکور دی، 10000 شاگردان ایناس. 204 باب مکاتب کې صرف 25 باب مکاتب تعمیر لري، هغه کې هم تقریبا 10 باب مکاتب خ جوړ دی او نور 40 باب قابل ترمیم دي.
وسنی مسولین وای په نورستان کې داسې خونځي هم شته چې د مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو څخه یې په خوانیو چارواکو د جوړولو په نوم پیسې راوستلې یا خو د سره پرې کار نه دی شوی او یا یې هم کارونه په نمای کې پاتې دي او ساختمانی شرکتونو خپلې پیسې ترلاسه کړي او نورې له نورستان په خیس پکې کړي دي چې اوس ځواب ورکولو ته هم نه حاضرېږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیله ومني. دا دینن بیا هم تاسو راغلي ستونزې او شکایتونه مولا یو حکومتي چارواکي سره شریک کړي چې په ګډه به وورو. د نن ورځې په خبرونه کې به د هلمند ولایت خلکو ځینې ستونزې او د دغه ولایت والی وین عمر ځواک جوابونه ووري چې د همدې پروګرام لالارې مور سره شریک کړي. که وخت نور پیغامونه به هم راوخلو، خو په سر کې د هغه اوریدونکو شکایت راخلو چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه لري او د پیغام سپتون کې دستګاه له لارې موږ تاسو ولې دی. شغل ځواک د هلمندیانو پښتني ځواب وي.
السلام علیکم. زموږ د دولتي کاروبار څه دی چې اوسنه دی چې د نادالي پولیسو والی د دوه نیم کال کې چې عملیات شروع شوی تر اوسه په بشپړه توګه دوی نه دی نیولی. د شاول سیمه وزرغون کړي دا موږ څوک تر اوسه جنګونه شروع دي عدالت کړي. د ورور جان زموږ سرستونه او زموږ نوبتي او درخې شانې در بدره شده.
په نادالي کې د عملیاتو په اړه دوی پوښتنه درلوده.
د دولت د هغه پلانونو په اساس باندې چې هغه خپله عملیاتي مسؤلین د هغه سیمو د بېرته نیولو لپاره کومه چې په وروستیو کې یا تېر کال کې د وسله والو مخالفینو لاس ته ولوېدلې، هغې په هغه ځای کې وسله والو مخالفین حاکم شولې، حاکمیت د هغه سیمې راوستلې. د دې سیمو د بېرته نیولو لپاره او په دې سیمه کې د عملیاتو د پیلېدلو په پلانونو باندې په دې باندې نظامي مسؤلینو تر څنګ خپله ولایتي ادارې والي صاحب په دې باندې کار کړی دی چې د ولس لپاره باید په سیمه کې ځکه ولس غوښتنه همدا کوي، ولس غوښتونکی همدغه دی چې په دې ځای کې ولایتي ادارې ته نظامي ارګانونو ته کله چې دوی مراجعه کوي او هلته د خپلو ستونزو څخه سر ټکوي او په هغه دینه کې د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. د دې څخه معلومېږي چې ولس دې ته اړتیا لري چې په هغه ځای کې عملیات ترسره شي او دوی ته د ښه ژوند زمینه برابره شي. نو په دې برخه کې دم ګړی هغه عملیات چې هغه د افغان عملیاتي ځواکونو لخوا څخه ګډ عملیات پیل شوي دي، په دې سیمو کې چې د نادني ولسوالۍ لکه زرغون کلی، شاول، نرای مانده، دغه هغه سیمې دي چې په هغو کې عملیات د وروستۍ کې پیل شوي دي. او په دې ځایونو کې د افغان کتابو نوي پوستې ایجاد شوي دي او د نوي پوستو هلته بعضي کتاب ورته جوړ شوي دي چې هغه باید هر وخت کې د وسلوالو مخالفینو د حملو په وخت کې په وخت سره رسېدلی شي. نو پر اساس باندې موږ د هغه نظامي مسؤلینو چې په دې کې خپله برخه لري چې هغه خپل عملیات ترسره کړي او د نظامونو د هغه پلانونو په اساس باندې چې کومه باید پلی شي او د خلکو لپاره یوه ښه زمینه برابره شي، نو پر اساس باندې هلته پلانونه عملي کېږي او هلته عملیات ترسره کېږي. هغه د دولت تر لاس وتلې سیمه د بېرته د افغان کتابو لاسته راځي او هلته به د خلکو لپاره د پیره ژوند کولو د ښه ژوند کولو زمینه برابره شي. تاسو معلومیږي چې هغه سیمه چې وروستۍ کې د وسلوالو مخالفینو لاسته ورېدلې او هغه ځایونه چې ټولې یا هم کومې سیمې وي هغه کې خلک ډېر د مشکلاتو سره لاسته ګرېوان دي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې هغه ساحو کې چې د دولت تر حاکمیت لاندې نه دي، هغه ځایونه چې خلک ولس واقعا د هغوی معرف، د هغوی پوهنه، د هغوی اصطحاب، د هغوی د صحت برخه، د هغه کومه برخه د بیا رغونې پر برخه د ساحو، هغه ځای کې د سړکونو برخه، هغوی ته د ښه ژوند کولو زمینه، هغه ټول ځای اخیستل شوي. په دې اساس باندې د دولت خاصه توجه، د حکومت خاصه توجه همدغه ولس ته ده او د ولس خپله دولت د ولس نه جوړ شوی دی. ولس اوس په دې باندې پوهېږي چې د دولت باید په هغه سیمو کې چې دولت وي په هغه سیمو کې خلکو لپاره د هر څه امکانات، هر څه سهولتونه برابر شوي دي او هغوی ته د پوره امنیت زمینه برابره کېږي په هغه ځای کې د ولس لپاره کار کېږي. په دې اساس باندې د ولس د غوښتنې مطابق هغه سیمو کې عملیات ترسره کېږي او هغه سیمه به تحت کوشش د ولس لپاره د پوره امنیت زمینې د برابرولو لپاره هلته عملي کېږي. کوم
او مانا کوم ځوک سب یو بل اوریدونکو ته ورسو چې دی په هلمند ولایت د نشې توکو د کرکیل یا د کوکنارو د کارلو په اړه نظر لري او پښتنه لري غوښتنه لري د دې خبرې وورو بیا به راس استاسو جواب ده.
بله، السلام علیکم. ما پیغام ده د هلمند دولت اعلان کړی چې موږ داسې څه پسې راخیستې دي چې هغه موږ د نشې توکو مخنیوی کړی دی، اتلس کسه مګر کړي کېدای شي هغه رښتیا وي. خو دلته زموږ په هلمند ولایت کې په لشکرګاه کې دولت ورسره لاس په آس ځایو کښدي چې د قومندانانو کورونه یا د قومندانانو ځایونه وي، بیا دولت ولې د هغې مخنیوی نه کوي؟ نو که دولت چې د نشې توکو مخنیوی کوي نو خو باید هغه پلورونکي ونیسي، چې پلورونکي ونیول شي بیا څوک ګران نه شو کوي چې دې ځای کې ته نشې توکي راوړه. نو د دې پر ځای چې تاسو همدا ونیسئ بې ګناه هم کېدای شي چې په دې کې خو راسه چې د نشې توکو مخنیوی وکړو، باید د نشې توکو پلور په ښار کې بند کړو. دا زموږ دولت لو ناکامي ده. سلام.
په دې برخه کې ولایتي ادارې خپله اړونده نظامي مسؤلینو د دې لپاره کمیټه جوړه شوې ده او په دې باندې کار کېږي او په دې واقعا هم د دې لپاره چې هغه کسان چې هغه د نشې توکو په خرڅلاو کې، د نشې توکو په راوړلو کې، په قاچاق کې، په هر څه کې لاس وي، دولت پر هغه سره قانوني چلند کوي او په هغه باندې به که چیرې تاسو معلومه ده چې په وروستۍ کې هغه کسان ډېری کسان چې هغه په دې کې لاس درلودی چې هغه دولت کې شامل کسان وو، که د دولت نه د باندې کسان وو، هغه ونیول شول، د قانون منګولو ته وسپارل شول. اوس هم د دې څخه یو د دوی ته یو نشه ټاکل شوې ده چې په دې باندې کار وکړي، چې باید د هغه واقعي چې هغوی هغه کسان دي چې هغه په دې کې مستقیما لاس لري او یا هم په هغه ځایونو کې په ښارونو کې خرڅلاو کېږي یا په کورونو کې خرڅلاو کېږي یا د دې څخه نور مشکلات ایجادوي یا په دوی کې قاچاق پکې لاس لري، په هغو باندې کار کېږي او په دې باندې کار شوی دی او اوس هم کار عملاً پرې روان دی. هېڅکله دولت په دې طرفدار نه دی چې څوک دې په دې ځای کې موارد مخدر لاس ولري او په دې ځای کې خپله ولایتي ادارې خپله والي صاحب په دې باندې سخت ټینګار کوي او په دې باندې سخت تاکید کوي چې باید هغه کسان چې په دې کې لاس لري هغه باید ونیول شي او هغه ځایونو کې چې که چیرې د دې د خرڅلاو دوکانونه دي یا په هغو کې کسان لاس لري او یا یې هم په مستقیمه توګه خرڅوي، په غیر مستقیمه توګه کشفي ارګانونه په دې باندې مکلف دي چې کار وکړي او په هغه ځایونو کې چې دوی هغه باید عاجلتاً ونیول شي او قانون منګولو ته یې وسپاري. د دې لپاره کار همدا ګړی هم روان دی چې تقریبا دوه ورځې وړاندې په دې باندې جلسه شوې ده او د دې لپاره هغه ګینې ول شوې ده. هیڅ کله به چا ته اجازه دولت لخوا نه ورکول کېږي او خپله ولی هلمند پرې باندې کار کوي.
بله مننه کوم ځوک صاحب. لکه چې ټوله پویږي پومبه هم د هلمند ولایت یو له ډېرو عمده او مشهورو محصولاتو څخه ده چې ډېر شهرت لري، خو په دې ځای کې هم زموږ اوریدونکي دی شکایت کوي د فابریکو څخه چې د پومبې فابریکې نشته. خو خپل د ده اواز به واورو، بیا به ستاسو جواب هم واخلو.
السلام علیکم سردار ولی دمنه څخه وروره د هلمند د پومبو فابریکه چې وه د داود بابا د وخت د شاه بابا د وخت څخه تر اوسه پورې په حاله و نو اوس درې سال د وخت بیا زده کړې دا تر وخت پورې هېڅ څنګرنه نه ده. چې زموږ پومبه په نیمه قیمت باندې شخصي شرکتونه رانیسي، نو موږ هیله لرو چې دا د پومبو فابریکه په حاله کې هلمند کې د هلمند ولایت ډېر زراعتي د پومبو ډېر زراعت لري.
د دې لپاره چې باید نه تنها د پومبو په فابریکه باندې کار وکړو، باید د دې لپاره خپله د هېواد د ولسمشر هدایت دی او د هغوی د لارښوونو په اساس باندې د هغه فابریکو چې هغه په خپلو برخو کې د ولس لپاره سهولتونه برابروي، د ولس لپاره په کاري برخه کې زمینه برابروي. ولس کولی شي چې که ځوانان وي که هر کشر وي، هغوی وتوانېږي چې په کار باندې وګمارل شي او د دولت لخوا څخه یې دې زمینه ورته برابره شي چې دوی کار وکړي او د کار زمینه ورته مهیا شي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې د خپله د هلمند د فابریکه چې هغه فابریکه د پومبې فابریکه ده، او هغه فابریکه چې په هغه کې خپله د هغه تولیدېږي چې هغه وړۍ دي، صابون دی او نور څون دی، او په هغه ځای کې پومبه خپله تصفیه کېږي او هغه بهرنیو هېوادونو ته خپله مرکزي سیمو ته انتقالېږي او په لوړه کچه باندې د دوی تولیدات دي. په دې باندې کار وشي، موږ د هېواد ولسمشر ته وړاندیز کړی وو او په دې برخه کې خپله د سیمه ییزو ارګانونو محلي ادارې په دې باندې کار کړی دی، ولایتي ادارې په دې کې د دې لپاره چې هغه اړتیاوې چې لیدل کېږي په دې باندې کار شوی دی. خوشبختانه موږ باید ووایو چې تقریبا په لوړه کچه د دې لپاره پیسې منظورې شوې دي، او یا هم د دې پیسې چې کومه لینا او پیسې دي د دې لپاره منظورې شوې دي، د دې د بیرته ترمیم او په د بیرته امکاناتو جوړولو لپاره چې هغه باید په سیستم په اساسي سیستم باندې ورغول شي، او هغه کسان یا هغه کروندګر چې هغه پومبه کاري او د حاصلات اخلي او باید خرید یې همدا فابریکه وکړي، او د دې طریقه څخه وتوانېږي چې د دوی زمینه ورته برابره شوي چې دوی خپل هغه پومبه په همدې ځای کې په دوی فابریکه باندې په بهترین قیمت باندې خرڅ کړي، چې دوی هغه بهتانان چې هغه ځای کې کرکیله کوي او یا هم کروندګر وي د هغوی حاصلات په سمه بیه باندې دوی رانیسي، چې نه دوی پکې تاوان شي او نه تاوان ورته ورسېږي کروندګرو ته. نو پرې اساس باندې اوس په دې باندې منظم کار روان دی، او تقریبا تیره ورځ هم په اداري جلسه غونډه کې والي صاحب هغه مسؤلینو ته چې بوست فابریکې په برخه کې مسؤلیت لري هغوی ته دنده سپارلې چې په دوه عجیبه کړه په دې اړه باندې ګزارش جوړ کړي، او ولایت ته وړاندې کړي چې تر کومه مواردو پورې دا کارونه مخته تللي دي، څومره هغه پیسې چې د هېواد جواب ما ولسمشر ورته منظورې کړي دي، او هغه د وزارت مالیې په برخه کې کوي مراحل شوي دي، او څو په کومو برخو کې باید د کروندګرو لپاره د ولس لپاره کوم امکاناتو ته او کومو برخو کې باید به ترجمات وشي په دې باندې خلت کار روان دی. انشاءالله دا زمینه به ورته برابرېږي او ولس لپاره به په دې برخه کې
کله تاسو اکسپ د لشکرګاه څخه مې واوریدون کې را سره تماس نیولې او خپل شکایت ثبت کړی دی، د دې مشکل به هم واورو.
بلې، السلام علیکم. محمد کاظم زوایکم د نن ولا اساسه د پام پرېږدم. لشکرګاه شهر کې د تیرو دوه ورځې چې لوسلو والے فلایټ یې رسېږي او شاګرن ډېر پټنګ راغلي دي، نو د ټول شهر څخه سره دا چې په لشکرګاه شهر کې د غیر مسلمانو وسلوالو مخاوني کې ځکه چې غیر مسلمانو وسلوال د ځینې فوجي کار او شیخانو مخکار تاسو او هغه وسلوال فلایټ ترسره کوي. ترنه تر اوسه په دا اقدام نه کړی، نو دولت څنګه دا وښنه ده چې دا اقدام وکړي غره مخکښتون زه.
بله، زه اکسب د دې اوریدون کې پښتنه ته کې پلان جواب ورکړي، ځکه یو بل پښتنه هم لرو موږ بیا به هغوی ته ورسو. مهرباني.
معلومه ده چې کله نا کله هر کس چې هغه په دې کې غواړي چې ښاري نظم خراب کړي یا هم په ښار کې تشویشونه ایجاد کړي، په داسې مواردو باندې چې هغه ولس لپاره تاوان رسوي یا هم ولس تشویش کوي لاس پورې کوي، نو په دې اساس باندې په دې برخه کې هم موږ هغه نظامي ادارو ته ځانګړې سپارښتنه د ولایت نظامي ادارې لخوا والي صاحب دفاع ورته شوي دي، او هغوی دا غوښتل شوي دي په دې مواردو باندې د ټولو اوزو امیرین کمانډان صاحبان د هغه سیمو چې هغه خپله په ښار کې اړونده دوی مسؤلیت لري او په دې باندې د دوی سره جلسې نیول شوي دي او په دې برخه کې ورته هدایتونه شوي دي. د دې تر څنګ هغه کسان چې په دې کې زیسلاکې وظیفوي سړی دی او یا هم په سیمه کې غلو د خلکو څخه د ولسي خلکو څخه مشران غلا کړي دي او یا هم سرقت کړي نیولي دي، هغوی ته وخت ورکړل شوی دی چې بالاخره د وخت په پای ته رسېدو سره هغوی له دندې لرې کړل شوي دي او په دې برخه کې دوی سره جدي سپارښتنې نورې هم ورته شوي دي. موږ اوس هم په دې باندې ټولو نظامي مسؤلینو ته د اوزو دیوالي صاحب لخوا څخه هدایتونه شوي دي او په دې باندې نظامي جلسې نیول شوي دي، د نظامي شورا لخوا څخه پرېکړې شوي دي چې د هر حوزې د امیر په ساحه کې یا د هرې حوزې په ساحه کې که داسې یو پېښ رامنځته شو هغه مسؤول یا ځوابګوی دی امیر دی. نو په دې احساس باندې د دې کچه تقریبا دوه هفتې وړاندې څه مشکلات وو، کله ناکله به د خلکو څخه مفران غلا کول یا بیا هم مستقلان غلا کول، خو اوس یې مخه نیول شوې ده. خوشبختانه کار ورباندې شوی دی او کار نور هم لا پسې دی چې هېچا ته به کوم غلطه اجازه ونه کړي.
بله بله، ډېره مننه ځواک صاحب. او وروستۍ پوښتنه د یو معیوب اورېدونکي ده چې د هلمند ولایت ښه زموږ سره اړیکه نیولې ده، د دې ستونزه به واورو که په لنډو جواب ورکړي لطفا.
عبدالرحمن د هلمند ولایت ښه معیوب د ازادي راډیو ته خبر ورسنه لرم. د هلمند ولایت کې زموږ ماشونه باندې پر مخ باندې موږ باندې اخترونه کېږي پر موږ بچان جاړي او موږ پیسې نه لرو پر موږ کورونه باندې او کول کښې نه لرو. موږ د دې څخه دا احترامانه هیله لرو چې تاسو د چارواکو دغه غواړي زموږ پوښتنه زموږ کته امکانات باشي او پوښتنې راته جواب
کړي. ستاسو جواب څه دی؟ دی
په دې موارد باندې ووایي چې د شهدا معلولینو ریاست په دې برخه کې چې دوی روبانه یا د دریو میاشتو په جریان کې دوی د دوی د معیوبینو لپاره او د شهدا او معلولینو لپاره د دې لپاره چې د دوی د معاشات زمینه په وخت سره برابره شوي او هغه امکانات چې دولت ورته په لاس لري هغه په وخت سره د دوی حقوق ورته ورکړل شوي دي. نو په دې باندې کار کوي او روبانه د لسټواره د دوی خپله هغه پروسه تکمیلېږي چې د لست له طریقه څخه ده، هغه د مرکز پرې شروع کېږي تر څو د هغوی لپاره په دریو میاشتو کې هغه لستو څخه چې دوی پاتې وي او یا هم هغه لستو کې چې دوی شامل وي هغوی دپاره زمینه برابره کړي او هغوی دپاره معاشات منظور کړي. نو په دې اساس باندې د مرکزي دولت سره دا ټول شریکېږي، خو بیا هم دا چې د معیوبینو معاش په وخت سره نه ورکول کېږي دا ستونزه د دې نه ده چې دوی په وخت نه ورکول کېږي، بلکې د دوی لپاره هغه پروسې یا هغه طی مراحل چې هغه باید دوی طی کړي او وروسته له هغه څخه دوی لیستونه مرکز ته ولاړ شي، په مرکز کې دوی لپاره پیسې منظورې شي او بیا بالاخره په دې ځای کې دوی ته معاشونه تنظیم شي. په دې باندې روزمره محور په دې باندې کار کېږي او مرکزي دولت په دې باندې کار کوي. تاسو ته معلومېږي چې تقریبا د معیوبینو تېره میاشتې هم هغه معیوبینو ته چې هغه زرو په شاوخوا استعداد وو یهوی معاشات منظور شوي په 1500 استعداد وو 1500 نه زیات وو، په دې شاوخوا کې استعداد وو چې د هغوی لپاره کومې پیسې منظور شوې وې او هغه معاشونه ورته توضیح شول. خو په راتلونکي پروسه چې ده د دوی لپاره هغه تای مراحل کېږي دوی او وروسته لیستونه جوړېږي هغوی دپاره هم پیسې منظورېږي. خو په دې باندې اوس هم د دوی ستونزه به بیا هم د اړونده ریاست سره شریکوو او په دې باندې به که چېرې کوم مشکل وکړي دا به انشاءالله حل کېږي او که چېرې مشکل نه وکړي انشاءالله کوم رقم چې ما ویلي دي په هغه طریقه به انشاءالله موضوع همدغه.
بله، بیا هم ډېره زیاته مننه کوم د هلمند والي ویان ښاغلی عمر ځواک چې حاضر سوی او زموږ د اورېدونکو پوښتنې مو ځواب کړې. کور ودان،
ډېره مننه. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، لکه چې مخکې مې وویل په دې پروګرام کې موږ تر ډېره ستاسو ټولنیزې ستونزې له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته راولېږئ، موږ به یې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړو. نور پیغامونه مو هم سته خو په نورو خپرونو کې به یې درته خپره کړو. او یوه یادونه کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د دغو پیغامونو پر اساس جوړېږي. له خپل همکار طاهر روشان څخه په مننې چې د دې پروګرام په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.